د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د نن خبرونه د طالبانو حکومت د غویي یا سور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا لورځ سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی ویل شوی دی چې پنجشنبه د غویي اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا لورځ سره برابره ده او د کار د قانون د 1/4 مادې په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په 13 لسیزو کې هر کال لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی ښارګوټي کې د 1500 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړې. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړې، د ښارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1600 کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزی ښارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ لپاره یې 1500 کاله مخکې د کابل په دې سبز سیمه کې کیښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جومات شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیالې پرون د هزارګانو او شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه خبرې کړي او له هغوی سره یې خواخوږي ښودلې. د یوناما پر ټویټر د خپاره شوي بیان له مخې په دې کتنه کې میتین نوټسن وویل د ټولو افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو او تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې د روسیې ماته به کرملین پر نورو هیوادونو له یرغل څخه راوګرځوي. آستن وویل واشنگټن غواړي روسیا هومره کمزوري شي چې نور ونشي کړی هغه څه چې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې ترسره کړل تکرار کړي او زیاته کړه چې کیف تر اوسه کولی شي دا جګړه وګټي که یې لازم ملاتړ وشي. او د شمالي کوریا رهبر په ډیره چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزی خبری اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د ژمنه تیره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه په خورا چټکۍ سره نور هم پیاوړي او پراخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکی کڑکی چندی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې څنګه کېدلې شي نارینه د خپل کور انجن یا میرمنې لوړو زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي، یعنی په دې برخه کې د نارینه و مسولیت څه ده او څه ډول مرسته کولای شي. په دې به هم له خپلو میلمنو سره وغږی کو چې ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجن او میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته دي یا حتی مخه نیسي. د نورو میلمنو ترڅنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم سره دی چې ورورې له خپلې خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړې او له پوهنتونه د فراغت په ورځ یې له خپلې خور سره اخیستی عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نورو ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپلو خویندو زده کړې وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیا سهار دي. د دې تر څنګ په خپرونه کې را سره مدني فعاله اغلې ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوش دي چې د خپرونې د موضوع په اړه به را سره وغږیږي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې سحر صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې یوه ټولنه کې چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دا اوس ښوونځي تړلي، نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسو غوندې یو ځوان راځي د خپلې خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې یې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب. په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه. مونږ ته مو برنامه کې او پروګرام کې وخت راکړه. رښتیا هم دا یو ډېر جالب کار و او ورته نور داسې کړنې یا داسې مسائل چې هغه ښیښوونکي دي او په اوس وخت کې د خلکو له ذهنیت سره تقریبا په غیر مترتبه حالت کې یا په داسې حالت کې وجود لري، مسائل او مشکلات سي د خلکو ذهنیتونه نه مني او اجرا سي تر سره سي، دا رښتیا هم جالبه ده. مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدې سي، هغه خلکو ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راضي او خپل لونې لري ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي، چې دا بیا په رسنیو کې حکومتواتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ماتړ سره مخ کېږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې ډېر شک نشته چې کورنۍ په زیاته اقتصادي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته واداره نه دي خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي، دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو، مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کېږي؟ مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دې تر شا هم مالي او هم مانوي حمایه وشي، تر څو په کورونو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانی سهار. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو پلار مو ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې به دوایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړې يم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په حق لا سپارښتنې راته کړې دي لوړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریه د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم، خصوصا پلارجان ورونه مې کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړې یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتمه چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د مېرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي، علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ښاغلی هیواد صاحب او ګرانو سهار ورو خور ته همدارنګ ستاسو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی کته څنګه زه یو مېرمنه نشم تر بیا کله عمر اوښتې دي او ماته دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دا شاغلي او اغلي سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ د پاره یو الګو وګرځي، د دې شپ پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو خلک تشویق کړو. متاسفانه دا چې د ښکلن یا درې څلور ښکلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې
د خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دې سرساتنې په خاطر باندې د یو نوکري او معتزدي شکل دغه واخستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د دنیا انالیسي کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړم په لږ کې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفداره وه. متاسفانه تر دا جنګ را وروسته زما د سیمې خلک هم تقریبا د ښځو د درس او تعلیم ډېر طرفداره دي، ولې دا نوی نسل لکه ښاغلی سحر چې د خپلې خور سره همکاري کړې ده، د ده امثال غوندې ځوانان متاسفانه چې پر خوندو باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خو شته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی وعده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي چې اصلي همکار دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنگ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي، ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږي، ټولنې ته ترقي ورکړي. نور چې د جنگ د صلاح خلقت شي او جنگ بس شي او موږ ټول افغانان لاس سره یو کړو وښودو ته خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي دروازه ترې مخلاصې شي، ځار شي مکتب ته، مدرسې ته، یوازې مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او دوی تعلیم وکړي. زه یو ډېر ما په د خپل کاري ژوند کې ما په کلینیک کې کار کاوه او دا اوس هغه ورځ چې موږ رئیس وختونه ته په شپخانه کې یو مېرمن یو 50 متر فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم، نو زه به یاد کوم چې ما صحنه ما ته ډېر عجیب وه او ما ته جراف راتله. د تشناب پوښتنه وکړل، تشناب چیرې دی؟ دا تشناب په 50 متر کې تر همه یو لوحه نشته وه چې تشناب، او یا دغه رقم یو بل مېرمن راغله چې یو هفته د خپلې پچکاري د ځرق لپاره پاته وه. د دې لپاره چې تاسو ته مو د خواش او د میړه او د دې اجازه اخیسته ورکه فلاس کې ورانه قضيه ته ودرېدل او اجازه د پچکاري وخت نن دی. هغه سر په توشر او فقط سر په اشاره دی. څنګه یو مشتمر بدبختي دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای ده، ما تل سوای له سره ولې په دې باندې دا شرایط محدود سول چې دا نشه کولای درس وای. نو مرته له مال لري ته فکر یو د فون کې څوک نه لري چې له خوته پښتنه کوي وای چې دا تاریخ کم یو دی. ته په پخو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه به دي کوي د کور کار به دي کوي دغه تاجت نو چې اجازه اخیستل د خواشې د خصوصي نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي په کلینیک په ټلو په تمبا دي ځان ته کې راځي تر دغه ځای پر او فقط یو څو شوم تر تا ته دا چې نو موږ دې په ډېر بد حالت کې خدای دې وکړي چې موږ شو چې نه نه چې اوس څه مو چې ژوند دی دا امکانات دا کې چې دلته وختلو مرتبه ته
لار دې دا کې خپل مطلب ته
ورسېږي.
مننه خوشاله اوسئ. مننه اغلی عزیزی، ورسته به خبرې کوو. البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري، خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل میلما خغلی ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې د خپل هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دي ښوونځي نشته، ښوونکي نشته، علت دا څه بولی؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، د خپلو مننو ته هیله مندم چې ښه ورځ او ښه روژه به ولري. اول زه دې ته راځم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب غوښتونکی و او دا که نه؟ آیا دوی وختل او دوی غواړي چې یو باسواد ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم اصول پرمختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم البته نر او ښځه مشر او کشر ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دوی. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد تر برید کتاب و قلم پر چلند خلق دی، نو تسوک دا دی افغانستان دا سلویخ کلمه یا لغه دیر چگره هر یو نوم ورطا ورکی خوزه ورطا دا توپک و دا قلم جنگ نوم ورکم چه دا جنگ چه دا سلویخ اینده سلویخ کلم پر افغانستان که روانه دا دی توپک و دا کتاب و دا قلم جنگ و دا جنگ کروان و کروان دا دا ترگمه و درانه جنگ دا یعنی دغه سې دي چې موږ او تاسې به پر باندې پوه شو. زه په ټول افغانستان کې وایم چې په بایسکل وګرځېدم، ما کتابونه ویشل، موږ قلمونه ویشل، موږ د مینه ویشله، موږ ډېرې سختې تېرې کړې، لږې تېرې شوې، تندې، هغلته امنیت نه و. د دایشو مرکز ته زه ولاړم، هغه وخت کې طالبان وو، د هغوی مرکزو ته زه لاړم، کلو بانډو، هغلته چې بیخي لارې نه وي زه لاړم، په اوبو کې په سیند پورې وتم. وګورئ، د ما هدف څه و؟ دغه سختي و ما ولې تېرولې؟ دغه زحمتونه نه یو هدف د ما دا و چې زه معلوم کړم چې آیا که موږ زحمت وباسو، دوی ته موږ لرو پرتو سیمو کې کتابونه، کتابچې، قلمونه او مینه ورسو، دوی مني، دوی هضمولی شي که نه شي هضمولی؟ خو کتنو له څېړنو وروسته دا صادقه سوه چې نر او ښځه په افغانستان کې، که هغه د افغانستان په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، که په شرق کې دي، که هغه په لرو پرتو سیمو کې دي، زه قسم خورم چې دا ټول د قلم و کتاب پسې لیونی خلک، یعنی په ټوله معنا په هر ډول شرایطو کې دوی قلم و کتاب غواړي. دا چې زمینه ورته مساعد نشته، دا چې کتاب غواړي خو سته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خو تلی نه شي، دا اوس یو بل باس ته چې باید پر باندې باس وشي. خو اوس خاصم د داسې پوښتنې ته چې په لرو پرتو سیمو کې هم که دوی نجونې ښوونځي ته نه تللې، دوی د فکر مسله دا نه وه، بلکې هغلته جنګونه ول، که دوی تللې هغلته جنگ شروع کېده نو دوی وشل کېدې. چې موږ داسې د ډېرو پېښو شاهدان هم وستو چې هلکانو نجونو ښوونځي ته تللې، هغلته جنګ شروع سوی او هغلته یا دوی وشل سي. نو هېڅ مور او پلار نه غواړي چې داسې یوې سیمې ته ځای ته خپل اولاد ولېږي چې هغلته جنګ وي، یا ښوونځیو نه، صنفونو، ټولګیو نه د سندرونو استفاده کېده. اکثره ښوونځي که تاسې اوس هم وګورئ چې هغلته د جنګ پوستې وي، هغه په راکټونو لګېدلي، هغه په مرمیو باندې لګېدلي. نو په ټوله کې دوی غوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې هم، که هغه نورستان کې، که زه وایم چې موږ د نورستان آسمان کلي ته لاړو، دا نورستان ته ځکه دغه آسمان کلي ته ځکه د آسمان کلی وایي چې دا ډېر اوچت دی هېواد، چې غر ده او هغلته نختل دي، سمه لاره نشته، ټول تیږې دي. خو هغلته موږ د آسمان کلي ته چې وختلو، نو هغلته مې نجونې ښوونځي ته تللې. که موږ د لغمان ګنجون ته لاړو، دغه لغمان ګنجون داسې یوه سیمه ده چې هغلته بیخي نه سړک تللی، نه د بایسکل لاره شته، نه د موټر سایکل لاره شته، نه د موټر لاره شته. موږ په یو هوایي زنګو کې موږ هغلته لاړو، خو هغلته چې موږ وکتل، هغلته مو نجونې او مالکان تلل ښوونځي ته. په ټوله کې زه دا هر ځای کې ثابته وی سم او ویلی سم چې نجونې او هلکان ټول افغان نسلونه د افراد تر بریده قلم او کتاب دي او دوی غواړي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار، یو ښه فکر عام شي. خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟ هېواد
صاحب ډېره مننه. اصلا د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون نه د فراغت په وخت کې سفارغ شوم، له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو.
او څلور خپل هم په مریخ کې د پوهنی په برخه کې کار کوي، په بیلابیلو برخو کې کارونه کړي دي، او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بیلابیلو برخو کې کارونه کړي دي. مونږ د کورنۍ نه لطفانه د مور او پلار لطفانه همدغه چې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړې سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکړم، زما څلور خویندې وي، یوه مشره ده، هغې په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو، هلته هغه کلي ته د امریکا هېواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې، سنفونه یې جوړ کړه. دویمه خور مې په معارف کې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد اباب د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده، په هغې کې امیره ده. یوه کشرۍ خور مې د هغه خپل زده کړې کوي او وظیفه لري، تنده لري. ورونه مې هم دغسې په معارف کې دي. یو ورور مې په سرمعلم ده دلته په کابل کې، هغې کې مسؤلیت مخته وړي. یعنی د پوهنتون نه وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا عامه پوهاوي په برخه کې مونږ شاوخوا 23 صنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره کړي. هغه نجونې نن په لسمو په دولسمو حتی د پوهنتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي. نو دا اوسنی جریان نه ده، بلکې د شاوخوا تیرو 12 کالو را په دې خوا مونږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی، هم د ولایت په کچه کار کړی، او هم رسمي دندې مخته وړي. دغسې یو تسلسل ده. مخکې د علتونو پوښتنه
وشوه. د علتونو په اړه تاسو ویل، مهرباني غواړو دا هم درنه واورو.
یوه څه علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي. یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي. لومړی علت یوه څه محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې ټیټه ده، په لرې پرتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک، بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آگاه نه دي. اساسي ستونزه همدا ده چې خلک تعلیم نه لري، ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی، منفي ذهنیتونه لري، فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړه شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي. دغسې یو ویره موجوده ده، او علت یې دا ده چې اصلي علت یې دا ده چې تعلیم هغه ده. دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ځینې مذهبي او دیني مسایل دي او دریځونه دي، دا هم د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر نه لري. په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده. واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي، د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده. خلک په دورایي کې هغه لري، قرار لري. دغه یو دوه اساسي ستونزه ده. دوه درې فروعي علتونه دي. یو علت یې فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري. خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نه شي کولی هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله. او بل ذهنیت، دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده. دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې زموږ متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې خلک لري. توپیري چلند کوي، ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي، خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغسې په هغه حق نه دي خایل. توپیري چلند موجود ده. نو په لویه کې علتونه لري، او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې، خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي.
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب. اغلی رحماني سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه یې درکړې، په کومو برخو کې مرسته در سره کړې؟ واړم په دې اړه ته وغږیږي که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګیزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب، تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې له تېدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې، نو هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه وه او د هغو خلکو د زندګي بدوباش هر څه چې موږ لیدل، زموږ کورنۍ د ماپلار له هغوی نه یو تاثر اخیسته او هغه څه ژوند یې موږ ته هم غوښته، لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومانو چې څنګه ژوند لاره، د موږ لپاره هم هماغه څه ژوند غوښته. او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې، د موږ ابتدایي زده کړې پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوي دي، او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوي یو، خپل هیواد ته بیرته راستانه شوي یو د مهاجرت نه. نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګیزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د زده کړو حق لرو، او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو. نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو. بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت، البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتو، نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده. او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپله دینی زده کړې هم کړې دي، او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم، او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نور مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم.
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه، که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي، څنګه یې انګیزه درکړې، څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ؟
باید وایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کیږي، نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي، نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده، او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی، په دنیا کې خلق کړی، یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده، او مسؤلیت دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي، او دا په دې لاره باندې کیږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو، او د دې تعلیم او د تحصیل له لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپلې ټولنې ارزښت وپیژنو، البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو. نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو، او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې له موږ سره کړې ده.
ډیر زیاته مننه اغلی وطنوال عزیزی. مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلی دي یا مې لیدلې، دا خبره هم کیږي چې د کور مشران یا ځوانان د نجلۍ چې یو څلوی شي نه غواړي د باندې لاړه شي، نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي، او دلیل یې هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستا د خور مې ولیده یا مې نوم واورېده. یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي دي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي، خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دي چې هغه د دوی انساني حق دی زده کړې لا هغې دې راوګرځول شي؟
محترم هیواد صاحب دا ډیر علتونه لري لکه دوستانو چې ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله یو د هغو څخه لکه جنګ ته چې اشاره وشوله بل د کورنۍ د مشرانو چې زموږ ټولنه یو مرسالار ټولنه ده نارینه په دې کې ډیر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده ژوند باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابع وي ولې په اوله درجه پلار دي په دوهمه درجه مشر حتی کشر ور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې د تعلیم او درس ویلو څخه د ضد اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دي ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اساتا تر هغه دمخه هم په نجونو باندې د مکتب په نجونو باندې تیزاب پاشل کېږي چې دې چې نجونو چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي اوبه زده کړي دوی د اخلاقي کېږي دي کافران کېږي دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو موږ دا لسیز تجربه ترلاسه کړله چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغله دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې موږ ته په دې شپې د مخې څخه زموږ ټول شیان پاتې شول اقتصاد مو په صفر کې زیات شو نو زموږ ولس دا ضرور دی چې هم مو پلرونه هم ورونه هم منډې دا فکر وکړي چې نور موږ ته د سوادي او ناپوهي بلا ده موږ باید زده کړه وکړو خصوصا موږ دیني زده کړې کوو باید عصري زده کړې هم موږ لاسرسی ورته ولرو اوس د اغلې سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دی هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې دا پوهاوی لري نو راغ دلته چې د په کلیو باندو کې د مکتب ساتي صاحب وایي هیواد صاحب په دا شو کلو کې زه به در پوهم چې شاو د کوټ او د سوالي په د خندار څخه ډېر لږ فاصله لري مکتب جوړ شوی دی ولې شاګرد په کښې وجود نه درلودی د مکتب کرتاسیه میز چوکۍ د معلم معاش دا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې د مثال په ډول به زه درته وایم چې د معروف په ولسوالۍ کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې 50 مکتب لري تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی په کښې جوړ شوی نو که زموږ سیاسون وه که زموږ په اصطلاح رهبران وه ټول څه استفاده د دغه څخه کړې ده توجه یې تعلیم او پوهنې ته نه ده کړې دوی په واقعیت سره د پوهنې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و او دغه سیاستمدارانو چې په دا هر ولایت کې ولایت اداره کوه نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دلیل چې و معرف ته یا لیکلوس درلودی موږ خلق و دې ته هم خپل خلق را ویشتو په پلار دی که ور دی که مور ده او هم موږ د سنت دلته محترم ادریس یا وش اشاره و توکله و دلته جنگ تر رومی او رنا تر منزو موږ و لسنه خصوصا نجونې بیشی دیر تجی دیو درشتا و تعلیم تر نو اوس چې دا ارنجین چې مکتبو ته تللی تر هغو پر مخ باندې دروازه تړلې شوې ده زمبیا هم د امارات اسلامي امارات څخه هیله لرم چې دا دروازه خلاصه کړي د دې نجونو اوښکو ته جواب ووایي زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نورو ځایو خلک زموږ د ښځو حقوق غواړي وایي دا زما لور ده
دا زیم ما حق ودی تو وایه که ما حق مشتله ودی تاسی ریش فده ما خشنی پشتون هر سر افاج کرد لاره داشت و از مش خالق باید خلا فکر میکی کمر دولت دارایی و کمتر او کم نشته توله باید فکر میکه و دیگه تکیه متوجه سیچنور به توپاکس نباید با کلام بدالی سی که شده تا کنار بیاد افر فرز دیچ باید تعلیم بکی
در از اتمنانه سیاوش صاحب استاد سیغاق مواورده خبری مواورده مننه سیاوش صاحب مخکې مو هم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسایل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کورنجونې او میرمنې پرېنږدي چې زده کړې وکړي نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خنډ شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه ده چې هغوی له زده کړو محرومې شي
هیواد صاحب زه پرون بازار ته تللی وم لاره کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسو باور وکړئ چې نورو ته به دغه جلۍ یوه ماشومه خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یوه مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند او بچي نو زه فکر کوم که د موږ میندې اکثره باسواده وایي نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بیچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی مغسه زهر چې په موږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته د موږ میندې باسواده وایي او موږ سم روزل شوي وایي ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده هیواد څه ګور یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغسیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه موږ ولرو نو دا مسله ده اوس هم یعنی زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې که موږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې موږ نجونې باسواده شي میندې باسواده شي وګورئ یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایه چې دغه ښوونځي ته موږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو علم ولري نو تاسو ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان علمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ نو پرته بله دلته یوه بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د موږ وې تاسې نسلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی عجیب استعداد نه برخمن دي وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بیکاري نشته یعنې ډېر ارامه ژوند لري خو بیا هم استعداد یې د قدر وړ خو دومره نه ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنې عجیب او غریب ژوند لري خو چې دوی خبرو ته یې غوږ ونیسي یا د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکوئ ډېر عجیبه استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و لکه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده یعنې تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللی ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب تبالہ نڑ کلا بغالی سو یا بات سو یا چوکی نو یا ساتران کی یعنی عجیب و غریب منتبون پکلو باندو کی خلق و لوستل خوچی تی بیا مرنا دیو موضوع پاڑا پختنو کی دیر عجیب سواب باتا در کینی پتولا کی خدای عجیب استدادون ورطا ورکتی دا چی حالات برابر ندی دا بیلا مسئلہ دا حواد سبراده متاسی پختنو تا چی مخ کی خوش بختانه دسی ول چی اگا انجونی چی بخوانتی تا پلی کورنیو تا بی پیغورو نوار کول کی دل یا با دا انجونو تا پیغورو نوار کول کی دل دنان دا و دا غیرت خبری و دا شاملی خبری و کی دی اوز خوشبختانه دی پزی چی پکل و باندو کی یا جلی چی پانجی تا زی مور و پلار دا خبری دا جلی تا کسوک پیغور نوار کی بلکی لا تقدیر کی گی لا حسول کی گی یعنی دا وکن دا خوشبختی زیده چی مخ کی و پیغ لطل خوانتی تا اغیر بسی با تاپی لگول کی دی چی دا خند دا و پلار دا خند دا و مور دسی کی پلار دا غسی کی ورونو تا بی خلگو پیغور نوار کول چی بی غیرت خورد خوانتی تا زی و خلگو رتا گود یا تکرایو لیدادا کسی لیر جات دی اوس خوشبختانا یدی پدای چتا خویندی یا کورانی سوگو تپی غور نور کی تقدیمی گی حاصل کیگی او تاسی او گوری سوخ مخ کی فکر کوم تیر کال خوش کی سری دینجونو د خوندی له پاره خپل ازمکا د خوندی له پاره ور کرا یا د چ نو ډیر کا سان دی چ کلا د خوندی یا مثلا په مرمی ولګیدل په جنگونو کی خپل بچی را لګری دینجونو خوندی ته مرموی چې لګیدلې غزه یې غي پلاستر کړی دی یا خل کړی دی چې چتونه ورته جوړ کړی رنگ کړی دی په خپل شخصي پیسو باندې نو دغه سی ډیر کسان مونږ وی دل نارینه چې دینجونو د خوندی لپاره ځمکې وقف کړي پیسو نه ورته تیر سل خپل ځمکو نه ورته تیر سل نو په ټوله کې زه وایم چې اوس اوسی وی اوس د حرکت وخت دی راځي په نشتو امکانات په لږو امکانات ډیر کار وکړو او موضوع مو اخستې په دې باندې پوسو چې یوازې تعلیم افغانستان آباد ولی شي نړۍ سره سیالي یوازې په تعلیم کې دی شي نو راځي اوس حرکت وکړو اوس خو پوسو ټول یو بل سره مرسته وکړو
مننه سیاوش صاحب د خبرونه په پاتې شی بو کې په دې وغه کې چې څنګه کې دی شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه انجونې مثال یا مېرمنې و هڅوي چې زده کړې وکړي خو تر هغه مخ کې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي هلته مو هم د پښتنه کړې و چې تاسو خپل لونی یا مېرمنې کور کې هڅولې دي چې زده کړې وکړي نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولم مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دی او د وظیفې اجازه هم لري لور می اوس نرسری کې شامل کړي زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي یو تکړه او تعلیم یافته خزه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته خدمت کولای شي همدا ډول نصیب الله تکلی کلی اصلا دلته ترنیمای زیات سیمو کې دنجونو خوانځي نشته زموږ ولسوالي تقریبا درې لک نفوس لري خو دلته دنجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی د مسلو چارواکو توجه غواړم همدا ډول خغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وای چې خزې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یو خزه چې تعلیم یافته وي یو ټولنه له تیارو راایستلې شي خو کله هم چې کوم ځوان ته د موضوع یاد کی چې خور یا لور د خوانځي ته یا پوانتون ته زین او ځمکه پرې سور ورشي او له قهره بدرته وي شي نو دی وای چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کید ځان لپاره بلکې دا دي ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی آر دي دا ځان ته وګنی چې نزی نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي شجاع خان قلمدوست لیکلي کچرته ونجلی په سم معنا والدینو لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي شکیبا اسف لور لیکلی علي موضوع ده ټول والدینو ته باید دا فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بیله زده کړو ژوند سخت دی او وروستی نظر چلول ما هغه د ظهور الدین کمال دی دایلی کې وای موږ لکلی نه د خپل کورنۍ لپاره د خپل کورنۍ د نجونو په خاطر لنن څخه شل کال مخکې کابل ته راکړه شول ځکه هلته خوانځای نه ونو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو دا د خغلی کمال نظرو نو نن روزه دا زما ستونه يم داسې یاري نه کوي، خو په هر صورت ډیره مننه چې تر دې دمو ماوري ځوان فکر خبرونه ته غوږی است. خبرونه په ورسته شی بو کې غواړم لملمنو څخه پوښتم چې څنګه کې دي شي لنجونو سره مثال لمرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار پیډیریږي یو کار ور سره وشي چې هغه وخت پیدا کې زده کړی وکي. سحر صاحب تاسو را ته وایې په لاندو ټکو کې پام دی اړه چې څه ډول د مرسته کېدلی شي. کور کې مثال یو انجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی مو کې، نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي؟
یواز صاحب ډېره مننه. اصلا زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي. ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته وروسته راشم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه کوي، هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا چې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي، او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ کم دا اوس برابرېږي، برابر دي که نه برابرېږي، مکتبونه دې خلاص شي، وروسته وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتی سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. نو دې لپاره باید شته حکومت لاسپخار شي او یو مثبت جواب ورکړي. دا غلم خبره د ذهنیت. هېواد صاحب محترم مخکې سیاوش صاحب یو ښه مثال ورکړي. افلاطون د افغانستان برق ایجاد کړی. افغانستان په کوچنیوالي کې یو مکتب کې دی چې د خپل اعتراف دا ده چې دی ډېر تنبل، شوخ او ناپو پاتې شوی. استاد مجبور شوی ده دی د مکتب نه ټرمینیټ کړی، خارج کړی او یو لیک یې ورکړی چې دا د مور ته ور وړاو ته به نه لولې. مور ته چې کله لیک ور وړی ده، مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلي دي. نو دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي وایي بچو زه تا تبدیلوم، د دې مکتب نه بل مکتب ته دې شاملوم، او ځکه دې شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، او ته دومره لایق یې چې دا مکتب دې تا دې سویې نه ډېر ټیټ ته، تا باید دې ویجګي سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي هغه ستاین چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته کور ته، مور مې نه وه خو مور مړه وه، الماری می کتاب مغه لیک چې په ګردونه کې پټ وو روان شو مې لوست. په یغه کې لیکلي وو چې دا زوی دې سنبل نه پو هغه دا په اخلاق دا د مکتب نظم نظام را خراب کړی. دوی وایي وای زه د شته هیواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپل مور د تشویق نه ممنون یم. نن زه انستاین یم او ټول نړۍ ته مې برخې جات کړی او نور اختراعات هم کړی. دا دی وی پو او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وای، نازو انا وای سي، موري وای سي، موري وای سي، ما به کله زه شودې ورکولې، نو ما به زه به تل سودا ته هم بیا به مې ته شودې ورکولې. نو باسواده خزي، باسواده نجوني، باسواده میرونی نابغهګان روزی، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. رانه خبره دي چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لږ مالګه ور زیاته شي، پروژه ماتې کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي. یا په پېشلمي کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خوندو سره د میرمنو سره هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو، تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. د خپرونې شپږ دقیقې پاتې دي، غواړم د خپرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي. اغلې رحمانیه سحر، غواړو له تاسې هم واورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
چې د سوال ته ځواب وایم، یو موضوع ته اشاره کوم. د خویندو او د میرمنو د لونو د تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی دی تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم. که په یو سیمه کې ډاکټر موجوده نه وي، نو د هماغه سیمې ټول خلک مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او د انجنونو یعنی د خویندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داسې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجنې د کورنۍ لخوا په هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوي او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ ډیر لاملونه دي، خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي، په هغه اندازه
خو تاسو د اغلی رحمانیا سحر که تاسو پام دې راتوغه کیږي، ځکه د خبرونه ډیره کمی شي به پاتې دي چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپل کورنۍ چې دوی بیا وکولې شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي.
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ور باندې پوه شي او دا د کورنۍ مسؤلیت ده. او مادي او معنوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجنونو مکاتب د نسبت د هلکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلی ډېره لري فاصله ووهي او مکتب ته ولاړه شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کړي په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات دا د انجنونو د تعلیم په مخ کې او ګډونوال هم اشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې له وجې نه اکثریت خلک خویندې لونه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او دغو موارد نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه اغلې عزیزی. له تاسې هم پوښتو، د خپرونې په یوه دقیقه کې کړه ته ووایې له یوې نجلۍ سره، له یوې میرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟ نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل خصوصا د نارینو او د پخواڅخه او د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه او کده په دې خاطر دا د کور وسی د هغې سپورت دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه او بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوس د شمیر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې او زما یو مریض راغلې او زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي. په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارت په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او نجونې چې
په دې ډیر خوشاله يم چې د شی اینګه ورستنه کوم زما خپل د پلان دی چې زه د دغنجونی چې اوس په کور ناشې دي د لسم یو لسم په لسم جونی په خپل کور کې کې مور ده کې خور ده یعنی مشران کې مزدور ده کې عمده کې خاله ده کمسایه ده دا پر ځان د ټولې کې او د لیکوست زکر ورته وکي زه وجهه آماده یم چې کوسي چې د بازي پروژو یا بازي بینوللي ټولنه څخه د دې مرسته وړم چې ودی ته د لیکوست کرتاسیا مواد تخته دا برابر کې او موږ دا سازماندهي کو ما خپل دا د خیر سره په قندهار
کې مننه چې باندې هله یو موږ چې تاسو دا کار وکړی کور مودان خوشاله اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لوی مشکل نادوستیا ده منن
او کور مودان خوشاله اوسه سیاوش صاحب یو دقه وخت است هم درکو چې خپل ورسته خبري وکړي اساس په نظر یو ځوان باید څو کې چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړي وکړي
هواد چې د تعلیم ته د انجنونو حاصل مجبوریت نه ده د موږ ټول رسالت ده یعنی یو انسان کولی شي د دنیا او آخرت کامیابی ته ځان ورسي هغه باید خپل تعلیم وکړي او نورم باید وهڅوي دا ډیره مهمه مسله ده کله چې غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسه اوسي د عزت ژوند لري هغه باید خپل تعلیم وکړي او له هغې ممکنه لارې نورم باید وهڅوي دلته یو مسله چې ځینې خزینه د نارینه لخوا نه حسيږي تعلیم ته په خو باندې د دې خو بیا انجن چې کلنکاری کوي خاوند ته وخت نه ورکي کله چې د ماش خاوند شي یا مثلا یو ځای کې وظیفه وخت یو تجارت کوي بیا هغه د مات شو او مات نیو کنه نو دلته یې غنارینه بیرته په خیمانه کې چې دا مې سو کول دا خو مې په ځان ځان ته مې بابا او دا چې یو څو جنجال مې ځان ته وکړه نو زه وایم چې خدمه به د نارینه او خوانه په مادي او مانوي لحاظ باندې ملاتړ وشي او دلته به خزم بیا درکو چې دغه چا لاس را کړی چا حمایت کړم چې نه چې یو خزه د نارینه د خپل خاوند له خوانه حمایت کیږي سبا ته به خزه ځان نه به میړه جوړ نه کی دلته کنه
ډیره مننه ډیره مننه سیاوش صاحب خوشاله اوسه کورودان ډیر مننه کو سیاوش صاحب څخه د خبرونې لټولو ملمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار اغلی رحمانی سهار ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خغلی درش سیاوش څخه ډیر زیات مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مو وری ده د انجنونو د زده کړو په اړه وغږی دو په دې وغږی دو چې څنګه کېدل شي د انجنونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړی وکړي معمولا زموږ په ځینو کورنۍ کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې بیا لاغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده نو پانګونه نه کوي پې زده کړې نه پرې کوي بیا سبا چې د هغې ژوندار ډول وي هره سختي پرې راځي هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي خپل ژوند وپیژني ځان وپیژني او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي له تاسې مننه تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم